یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووشل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ دغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اسارت کې وو. توماس ویسټ نن په ټویټ کې ویلي چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره کار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی وو او آن تر تیر دسمبر پورې له طالبانو سره اسیر وو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي شاغلی ویسټ لیکلي چې صفی الله اوس په خپل کور کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. توماس ویسټ د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې ده. صفی الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته واستول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د متحده عرب امارات حکومت یو سل او اته بیا سوالګر نیولی چې نشته سلطنه پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبی د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د ګدایګرو د ټولولو د یو کمپاین پر مهال نیول شوی دی. په دې ډله کې څلور څلوېښت ښځې هم شامل دي. د دوبی پولیسو ویلي چې دا نیول شوی سوالګر به له قانون سره سم درې کاله بند تیروي چې هر یو به 15,000 درهم جریمه کیشي. د راپورونو په اساس متحده عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له واشنگتن څخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله گیله. ایران په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیلوي. دا به هم واوري چې پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې نن وروستۍ ورځ چې افغان کډوال کولی شي له پاکستان خپل هیواد ته له پاسپورټ پرته سفر وکړي. یو افغان چې د زوی کوژدنې په کابل کې ده وایي
دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو بټیان ویسو کلچې خواږه د شین ویسو مونږ ته مشکلات ده نه شوړی.
د هند په غوړه لیک راشد خان څرنګلو بیشه په دې اړه به هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هند غوړه لیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګه ګڼل کیږي.
د سپورت لډګر دا هم په کندهار کې پولیسکونو لوبډلې تر پښلمی مخ کې سیالي سره کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هیبت الله وی امریکا دی د توحید د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورونیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغلی هیبت الله لوري په خبر شوی لیکلي اخترس پیغام کې د توحید د هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلی دی چې د فشار پر ځای دی د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې اوس مهال په افغانستان کې نسبي صلح او ثبات موجود دی. ښاغلی بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خد شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وغړي د پښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت چلیدلې دي، کولای سم وایم چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خدا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 29مه نیټه دوحا کې لاسلیک شو چې لمخې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اختریس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اختریس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملاحب الله پختریس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو لولوري د پخوانی حکومت کارکونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر المریس کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکې داوی تر لاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه رئیس افغانستان کې ترسل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وجل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص میلمانه د الزایمر ناروغي په اړه تاسو ته معلومات ترکوي چې څنګه یې مخنیول کېدای شي او دا څنګه ناروغي ده. اوس په د کډوالو مسله را واخلو. ایران د افغان کډوالو سرشمیرنه کوي. ایران دا پریکړه وروسته لدی کړې ده چې ویل کې شي شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ایران ته وشتيدي. ادعا کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند کوي. جزئیات په دې راپور کې
د ایران یو جګ پړې چارواکی وایي هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور لمخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې د افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان سته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالناهیان کابو میاشت مخکې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي. خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بې رحمۍ وهي. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې سوي دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د څو میاشتو اجوره یې هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران غواړي په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه وکړي. په خو ایرانی رسنیو داسې راپورونه ورکول چې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو په روسیو کې دوی ادعا کوي چې دا شمېره تر 5 میلیونه رسیدلې ده. نو اوس غواړي چې احصایه معلومه کړي چې په دقیق ډول څومره افغانان په ایران کې ژوند کوي. له ایران به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان چارواکي وایي چې سر لننه روسي ورسه، یعنی نن روسي ورسه چې افغانان کولی شي له پاکستان افغانستان ته په افغان تذکره یا په کوم بل سند باندې افغانستان ته داخل شي، او سر له سبا که هر افغان له پاکستان هم غواړي افغانستان ته ولاړ شي باید پاسپورت ولري، ترڅو په تورخم او په نورو سرحدي سیمو کې دا پاسپورت وکتل شي او ټاپه شي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې میشت افغان کسان شکایت کوي چې په دې وړو کې اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر لمانځلو کې نه محروم شوي دي. دوی وایي په تورخم کې ډیره سختي ده، یعنی وارلمخه سختي ان شروع شوي دي او لاسناتو پرته سفر ګران دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو لامل دی وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غیر اخنه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي په خوا به په تورخم کې دومره سختی نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق وایي چې د زوی کوژدنې شوې خو واده یې ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي وروړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژدمې که تورو لورې ده او 15 کالو شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نشي کېدی چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کم راسپورټونه څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شوړی، بس نیم هغوی ا خواګیر دی مونږ دې خواګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بې خوند شوي دي. الله دې پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم راسره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یار اوس خدا سیدھا چکم ہلتے دیا غلط پاتی دو چکم دلتے دیا غلط پاتی دی تک را تک بس یو بل سر املا سینزلے دے ہم مخ کے اخترون ډیر په خوشالۍ او ډیر په خوند پل خپلوان برات لل منګ بم تلو راتلو نو شلار شو بیا هرا تک مشکل ہے ول پاسپورٹ نو مسلی دی بیا مجبور واغه سی پکوټه براز نو خپل خپلوان ال تپات شروع نو مور چلته پلار ال تین اختر بس خوندی نو خوړو یې خوند نشته
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان حسر نه رغيږي خور او خریا دي سره سره رشتي کړي او بل سره نو دا سره نکیږي خو د حکومت دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډیره ښه رابطه وساتي. مور پلار امبار دی او زمونږ دلته کورونه د مور پلار امبار کورونه دی مونږ نو شو درز مونږ دا مشکلات دي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټه پورې په پاکستان کې ایثار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورت او ویزه باندې زی راځي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي اوکراین د نسخه ملکیدونکو درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. انټونیو ګوتیرش پرون په اوکراین کې د پر ملکیانو حمله وغندلې. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړی دی. روسي پرون پنځشنبه هم په اوکراین کې پر ځینو اهدافو خپلې حملې سخت کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغ ملکیدونکو درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوترش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینه کیف په شاوخوا کې ویجاړۍ ولیدې او پر ملکیانو یې حملې وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بله ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان سول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیځ د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
دا کرکټ یو شمیر افغان مینوال د هند کرکټ په غوړه لیک کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستی لوبستای دوی وای د راشد خان د وړ مشپیل لوبي هم ډیر خوند واخیست. راشد خان وړ مش په د سن رایز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په یو لس توپونو یو ډیر شتیز منډه وکړي او په دې ډول د لوبډله ګجرات بریالی شو. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو تاړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ کاری په سټرایک ولاړ دی په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې یو سل شپږ نوي منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د یو ډیر تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان یې د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه موږ وایو پروستیو کې خپل کو ژر ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دښمن دی وکړي. په ټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګا ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبي لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیر زیاته مینه لري د لوبي ته پته مي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو ته معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه ده ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15م پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو سره اجمل اندهر کله کوم په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلا بیلو لوبو سیالي پیل شوی او هر ورځ ورته زورګونه سوانان د ننداري لپاره ورسي خو دا سیالي تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت تر سره کیږي لوبغاړي وای د هوا په تودیدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د مهال د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده تفصیلی په ریپورت کې اورو
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنوی لوبو سیالۍ پیل سوي چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو ننداره کوي فضل احمد او مختار احمد چې د دغلوب ننداري تراغلی وای د روژې پر مهال د لوب میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو شمو قیده
الحمدلله مجدل ترازو د فوټبال ګراوند ته دلته میچونه ګورو خپل ساتيري کوو شش ځوانان راځي عبدالت لوبي کوي د خپل ساتيري د لپاره بس روژه مات وسو الحمدلله تراوی وکو بیا موږ راځو دلته د میچونه ګورو در دوه بجو پوري نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد
سی کله روژه مات وکو تراوی وکول منز وکو تراوی وکو بیا نو د ټیم پاسې د لپاره راځو نو مين ته دته د کورشی اکیډمی کرکټ کلب ته راځو مانه دته د ځوانان کرکټ کې موږ دته مینوالو د تکشنو ته د تشویق کوو
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالم بوختیا لپاره زمينه برابرول او د نشي توکو مخنیوي دی
ځوانان راځي په زورګونو در چاند لري راځي موږ درې ټورنمنت په لار چول دي تقریبا اویا چې مو برخه په شخص چې ده نو هر شپه په ځنځ لوبي تر سره کوي ځوانان مینوال او د لې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنوي لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي
کندهار ځوانان ټول بار سره علاقه لري د حکومت څخه مو او د کندهار په توګه درسونه څخه غوښتنه دغه د ستنټونو په لار واچوي ځکه چې دا په شخصي لګښت سره لار راځي چې ساری په هم ډیر د چمنو د په واسونه کېږي کچیر کندهار په بار په دراسنه دی په خپل شخصي لګښت واشي
وزنی وسن دغه د چمن شپنې ټولمنټ شرپیل سوی دی ته پروژې مبارک میاش کړي ټول ځوانان راځي د تراو ورسره موږ د فوټبال څخه خوند اخلو فوټبال یو د فن لوبه ده لذت نه اخلو د مسلمانو څخه مو یو هیله ورزو ده چې موږ ته دغه زمينه سازي وکړي د فوټبال لوبغاړه ته جوړ کړي
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسول مولوی محمد ابرار لبی بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنوی لوب لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي
د ورزشکارانو د غکم پرشتل شي د غرسل شي د خپل پرځای باندې صحیح ده خو موږ د نوې نظام راغلي دي دونه بودیجه موږ نه درو چې موږ په هغه سره مثلا دغه د شپې د پرول د شپې د پرې ته جنریټر غواړي برق غواړي تیل غواړي کم سه کم د یوې شپې مصرف شې دی هغه د شلو زرو پنځلو زرو افغانۍ په شاوخوا کې غواړي نو موږ داسې شخصي بودیجه خو نه لرو نو ان شاء الله بیا هم لګیا یو چې د رواني ګرمۍ ته چې د ورځې د خوا مثلا ورزش تکلیف دی
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ اودان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کنداریانو د روژې ماشامونه پکشي په میلو تیرول خو د ډیرو لپاره بیا وسې وازی د لوبو د میدانونو د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
او سمته چنړیوالې رسنې د افغانستان په اړه څوایي ملالی بشیر ورته کتنه کړي
فوربس مجله په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې د امریکا دفاع وزارت دی راپور لمخه د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالرو پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاس ته ولویدل دا راپور تر اوسه علني نه دی خبر شوی د سی این این د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوتکه موټر وسلې او مخابراتي مهمات و چې د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړل شوی و. فوربس د سی این این د راپور له قوله لیکلی چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا له منځه وړلو اراده نه لري، خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکینی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستان ولاړ سي، د افغان پوځ ګڼ الوتکه به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې لولو چې دا وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته دې په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونې له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي، خو دوی به چیرې ځي؟ په دې مقاله کې وروسته لولو چې د اګست تر 15مې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، د اقتصاد سقوط او بشري بحران ولکه 10,000 افغانان له خپلو کورو بې ځایه کړل، 15,000 نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نسي. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو، تر 1,000,000 زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، او د 2016 کال تر مارچ میاشتې 2,50,000 افغانان هم پکې شامل سول. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، یونان اروپا ته خبرداری ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی، د 1,000,000,000 بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سي. د اروپایي ټولنې کمشنری په دسمبر میاشت کې ویلي و چې 15 اروپایي ټولنې هیوادونو 18,000 افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې، او دا پر هغو 28,000 سربیره چې له مخکې له افغانستانه په خوندي توګه ایستل شوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
زاد الملک د هلمند ولایت ته باغران د ولسوالۍ ستاسو سره لاین کې. زموږ د باغران ولسوالۍ ته غزیدلې سړک ډېر خراب دی، لوړ مقامات په مداخله ده چې زموږ د ولسوالۍ سړک راته جوړ کړي.
زه حاجی محمد نبی وفا د متقاعدینو اتحادیه غړی د لغمان څخه رادیو ازادي ته دا رنګ پیغام پرېږدم، او محترم اسلامی امارت مقاماتو ته مې خطاب دی. دا چې د متقاعدینو یوازینی مدرک د عاید د دوی په نظام کې د تقاعد حقوق وي او بس. محترم اسلامی امارت هم دا حقیقت منلی او له پخوا اعلان کړی چې پاتې 40% متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو. ضرورتونه او اقتصادي مشکلات خو نن سبا هر څوک ډیر لري، خصوصا متقاعدین چې هغوی نه بل کوم مدرک د عاید لري او نه وس او قدرت د کار. په هر حال دا متقاعدینو ته د منلو وړ نه وي چې څوک ووایي څه چې تیر شو هغه هیر شو، بلکې سوچ ژوندي یو د تیر کال او وروسته لیدنه د نوي کال د تقاعد خپل حقوق غواړو غواړو غواړو.
زه حکمت الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته په دې ندالی ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په ډېر ځنډ سره کار کوي. نو موږ د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې دلته د مخابراتي شبکې لږ راته قوي کړي، تر څو موږ په ډېر اسانۍ سره ګټه ترې واخلو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا وصله لپاره هم دومره. په نور خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې الزایمر ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو اوس خبرونه په افغانستان کې د ترکیه سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لښت تر لشه نه تنه وشل او ډیر لس نورې شوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لشمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیه سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه خندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اثرت کې وو. توماس ویسټ نن په یو ټویټ کې ویلي چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره همکار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی وو او آن تر تیر ډسمبر پورې له طالبانو سره بندي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي شاغلی ویسټ لیکلی چې صفی الله اوس په خپل کور د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. توماس ویسټ د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشی کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې. صفی الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته سفر پر مهال روسي پر دغه شهر هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه وکړه. د متحد عرب امارات حکومت یو سل او اته اویا سوالګر نیولی چې نږدې سلطنه پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبۍ د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د غدایګرو د ټولولو د یوه کمپاین پر مهال نیول شوی دي. په دې ډله کې څلور څلوېښت ښځې هم شامل دي. د دوبۍ پولیسو ویلي چې دا نیول شوي سوالګر به له قانون سره سم درې کاله بند تیروي او هر یو به 15,000 درهمه جرمانه کیږي. د راپورونو په اساس متحد عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په الزایمر ناروغي خبرې کوو. د ناروغي ته د حافظې زوال هم ویل کیږي. دا د مغزو د فعالیت یو ډول اختلال دی چې په اوږد مهال کې ذهني وړتیاوي زپی او انسان ته د هیرې ستونزه پیدا کوي. دا چې الزایمر څه ډول اول پیدا کیږي، د مخنیوي او درملنې امکانات څومره دي، لروانی ستونزو سره څه اړیکه لري، روغتیا د ژوند شتمنی دی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ذهنیت جوړونې مرکز مسول او لیکوال ډاکټر منصور مجاب او د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمال ساپای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکی همکار مو هم شمشاد زدران دی. زدران صاحب وایي چې ډاکټر صاحب مجاب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدین پایل کو چې اوریدونکو ته د الزایمر څه ډول تعریفولای شو.
مننه. زه هم په خپل وار سره ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. له تاسو څخه خاصه مننه کوم چې په دغه شرایطو کې روغتیاي معلومات تر خلکو رسوي. ځکه زموږ ټولنه تر اوسه په اصطلاح په دغه سلارو چارو باندې خپل تداوی کوي چې هغه معیاري نه ده او د یو متخصص ډاکټر دی خوانه نوی تایید شوی. یا تا د سویل شي چې مثلا د چی د داس چا زیارت توردی چې هغه په خپل د یو مریضای په واسطه لمنځ تللی، خدای د هغه نشپا غوړي. په هر صورت از مخ په ټولنه کې پرهنګونه په اصطلاح بد پرهنګونه او رواجونه زیات دي. نو تاسو ته خمننه کوم چې تر خلکو روغتیایي چاره مشوره او تګلارې رسویم. ګوره، زه به اول داسې یولند مقدمه ویم چې انسانان ډیر لوړ ظرفیت لریم. یعنی یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجره لري چې هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لریم. نو پینټم پور باندې به خلک پاتراب کې پوښیز ما چې کوم غاغوري کناوري خو زه دیت دومره ویل شم چې پینټم پور کمپیوټر کې دی ولایت معلومات راټولیدل شي یعنی الته ذخیره کېدل شي په یو پینټم پور کمپیوټر کې او نو انسانان دومره لوړ ظرفیت لري څه شي چې په اسمانونو ځمکو وبو کې دی کولای شي یاد یې کړی او له دغه یادولو څخه بیرته په ورځني ژوند کې استفاده وکړي. خما بدبختانه راځم اصلي موضوع ته چې الزایمر ناروغي دغه ظرفیت په اصطلاح مشکل کې اچوي او اغاله مشکلات سره مخامخ کوي. نو په ټوله کې الزایمر یو مغزي اختلال دی چې په دې اختلال اخته شوی کس خپل حافظه په تدریجی ډول له لاسه ورکوي، یعنی هغه موقتی حافظه چې مثلا د چیرته قلم یې ښی دی، چیرته په اصطلاح کتابچه یې ښی ده، یا نوم د دوستانو د کورنۍ د اعضاوو یا خپل لار چې کله دی بازار ته تللی وي بیرته کور ته نشي پیدا کولی. نو په ټوله کې الزایمر ناروغي یو مغزي اختلال دی چې په دې کې حجرات د پروتونونو په واسطه باندې پوښل کیږي یا د هغوی ترمنځ هغه د تماس رابطه له منځه وړي او دا ورو ورو مخته ځي. نور سیستمونه د بدن چې کوم دي چې هغه د فعالیتونه په تنظیموي، مثلا تنفسي سیستم، قلبي سیستم، دا بیا تر فشار لاندې نیسي یا په هغې باندې حمله کوي، همغه دي چې ورو ورو په انسان کې ګډوډۍ رامنځته کیږي او دغه ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې انسان ورخطا شي، له تشویش او له یو نوع فریشانۍ سره مخامخ شي. همدغه ګډوډي د دې سبب کی چې دی ګوشنشي نشي، یعنی له اجتماع نه لرې شي او فعالیتونو ته په اصطلاح خاتمه ورکړي. د څنګه شي همدغه ګوشنشینی او په څنګ کې نور ورسره صحیح مشکلات د دې سبب کیږي چې بالاخره نفر طلب شي او ژوند له لاسه ورکړي. بله
ډاکټر سیمخیل، دې چې وړاندې ولاړ سو همدا ستاسو په تشریحاتو کې نښې نښانې بیان شوې چې یو کس مثلا نه پیږي چې مثلا قلم چیرته ښه، کتاب چیرته ښه، یا مثلا د دوست نوم څه دی، یا د همصنفي نوم څه دی، سره دی چې دی ورسره بلد سوی هم وي. په دغو کې دغه وړې نښې نښانې ممکن ډیرو افغانانو کې وي، مثلا د نوم له یاده وتل، مثلا ممکن هرې کورنۍ کې خصوصا هغه کسان چې سنونه لږ ذره لوړ شي، حتی په ځوانانو کې کوم یو ډیر خطرناک یا د اندېښنې وړ دی.
ما دې ته غوښتل چې اشاره وکم، ډیره پر ځای پوښتنه مو وکړه. ګوره د هیریدنه څو ډوله دي او د ځنې وخت د تمرکز یا د پریشانۍ په واسطه د عمر په مختلفو یعنی د عمر په مختلفو پړاوونو کې انسان ته پیښیږي، خو هغه د تشویش وړ نه دي. او بله ګوره ځنې هیریدنې ښې دي، یعنی یو ښه چانس دی چې په انسان یې ولري، یعنی هغه بعدې خاطرې هېرې شي. په ټوله کې دغه چې پیشرفت کوي، یعنی مثلا نن درې شیان دي په اصطلاح د یو شخص ویریږي، بله ورځ څلور کېږي او پنځه کېږي او نورې ګډوډۍ هم رامنځته کېږي. دغه هیریدنه چې ده او د په لوړ سین کې چې کومه رامنځته کېږي، دغه د اندېښنې وړ ده، یعنی چې بیرته برګشت نه کوي. یعنی داسې اوس مثال زه که تاسو نوم زما نه هېر شین، لږ مکس وکړمه را په یاد کېږي چې ما د اسدالله الدین سره په دوه درې کاله مخکې په ازادۍ رادیو کې مرکه کړې وه، نوم د ذهن ته راځي. خو دا که زه ډېر کوشش وکړم دا مې ذهن ته رانه شي او په ما باندې استرس راشي، زه په اصطلاح یو نوع خجالت سره مخامخ شم، خپل هغه په اصطلاح یو نوع ملامتیا احساس وکړم، دغه هیریدنه چې دا د اندېښنې وړ ده. نو په ټوله کې دا کوم د هیریدنې یا د هیرولو کوم هغه چې دي دا د اندېښنې وړ نه دي. هغه چې پیشرفت کوي او تعداد یې زیاتېږي، دا د اندېښنې وړ ده.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب، سره وسی راځي چې د پروګرام بل میلمه ته هم ورشو، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې دوی خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب ایمال صاپای د رواني روغتیا متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، له تاسو به دا وورو چې دغه الزایمر یا د هیرې ناروغۍ له رواني ستونزو سره څه ډول اړیکه لري؟ آیا یو څوک چې په رواني ناروغۍ اخته وي د الزایمر هم ورسره لري؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو او استاد ملمت او ګرانو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. په خپل مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه، ما خبرې واورېدلې. خپل د الزایمر دغه عوامل په خاص او په قطعه توګه باندې معلوم نه دي، خو داسې تحقیقات او څېړنې شته دی چې یو ډول پروتینونه دي د هغې د رسوب له کبله چې څنګه ډاکټر صاحب توضیح ورکړله، د دې نیورونو ترمنځ هغه ارتباط خرابېږي او هغه سالم انتقال چې پیغامونو او د پیغامونو کېږي هغه مختل کېږي. دا دغه یو علت ښودلی دی د لوی اجسامو ته وایي، لوی باډیز ته وایي، هغې کې هم دا پیدا کېدلی شي. همدارنګه واسکولر ډیمینشیا چې د عصبي ناروغیو د سټروک په نتیجه کې په یو حاده توګه رامنځته کېدلی شي. د الزایمر علاوه یعنی خپله دا ډیمانس یا هیرېدل چې دا کوم زوال د عقل ته وایي مختلف شکلونه لري، چې یو یې الزایمر دی چې په لوړه فیصدي باندې دی، تقریبا زیاتره برخه تشکیلوي 15-20 کلنۍ نه وروسته شروع کېږي. په هغې کې داسې عوامل چې خاص مطلق رواني مشکلات د خپله د الزایمر د رامنځته کېدو سبب شي نه دي ښودل شوي، اما عصبي ناروغۍ کېدلی شي چې خپله په ټولیزه توګه ووایم چې د عقل د زوال یا ډیمینشیا د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي، چې پای کې همدغه واسکولر ډیمینشیا چې سټروک په نتیجه کې یا مغز ته د اکسیجن مغز ته د بلډ سپلای یا مغز ته د وینې د رسېدو په پروسه کې اختلال رامنځته شي، په نتیجه کې دا رامنځته کېدلی شي. اما په خپله دغه نیوروکوګنیټیو اختلال موږ ته وایو، خپله د زوال عقل ته چې هم عصبي دی هم شناختی دی، یعنی مشکل نیورولوژیک مشکل دی، نیورولوژیک اپت دی، عصبي مشکل دی چې د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي، چې مثلا د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ مثلا په فکر یا تفکر کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي، او په خپل په حافظه کې مشکل رامنځته کېدلی شي. یعنی خپل د عصبي مشکل د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي.
یعنی د هټه جدي کېږي چې بیا انسان ته رواني تکلیف پیدا کوي، یعنی دا خپل الزایمر یو سرچینه ده د رواني تکلیف لپاره، خپل رواني تکلیف د دې باعث نه کېږي د الزایمر.
بله بله، مطلق رواني مشکلات د دې باعث نشي کېدلی چې الزایمر رامنځته کی. یعنی الزایمر مامخ کې یادونه وکړه چې د خاص عوامل تر څو قطعه توګه معلوم ندي، اما نظر موجود دی.
سلامات اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحبان راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی ممکن پوښتنی ولري. اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله لودین صاحب، ما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ستړي مشه پښتون صاحب، تاسو اتمن زموږ بحث اوره یوریدلې مو د څه پښتنه لري.
اوره مې وو، سلامونه تاسو څخه دواړو ملمنو ته، دواړو ملمنو مې خوښ دي. ډاکټر صاحب مجاز او یمل صاحب زه دواړو سره ډاکټر اندی خدای تعالی دې موږ سره نه چپی. خبره دا شته چې لودین صاحب اول خو زه خپل مشکل درته وایم، کوم کریډیټ خلاص نشي خیر. اول مشکل مې دا دی چې ما مخ کې دا علم چې کړی دی په نابینا سترګو مې کړی، کوم قران یې پس کړی او کوم داسې چې حدیث یې پس کړی، کوم ترجمه یې پس کړی، کوم نور د دیني علوم د فقې علوم کړی دي، دا ټول ما په نابینا سترګو کړی دي. نو یو وخت ما 15 حدیث په یاد و، دا کراسو د موبایل ته دا د موبایل شماره تقریبا زما 2.5 یا څه زیاتې د شماره په یاد وې، قران کریم مکمل په یاد و او تفسیر هم مکمل په یاد و، د فقې کتابونه هم تر هدايه پورې مکمل په یاد و. نو اوس دا زما په اپیزي کې څناڅه توپیر راغلی دی، یو تورې چې تکراروم هغه تورې دغه سیوی، ولیکن زه مشوش هم چې دا شي بنی دا تشویش را لیدلې دی، بیا هغه تورې راولم، بیا تکراروم، بیا مشوش هم دا بل تورې دا شي بنی، دغه تکلیف ما ته پیښتي. او پښتنه مې دا صاحبان صدا ده، دغه تکلیف د اپیزي نور کې ډیر پیدا کیږي، او که پښتو ځکه بل پښتنه مې دا ده کچيري او سړی عمل ولري، یعنی پرځن یا د سیګریټو یا د نسوارو یا د نورو مواد موجر موادو عمل ولري، دغه هم پر دغه حافظه باندې د حافظه پر نشتون باندې تاثیر کولای شي کنه شي کولای. ډیر مننه
کور موادان، ډیر مننه قاری صاحب پښتنو چې جزجان یې اړیکانی ولې و. بل اوریدونکو بر واخلو، مهرباني وکړي ازادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام یو اوریدونکو له واتس اپ نه وصل دی، هله د چې غاګي سم راشي استودیو سره وصل دی. مهرباني وکړي ازادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم جل صاحب ترن تاسو سلام سلام ورو دین سلام علیکم له چې خوش خوشاله کړو د درشته مرجم شپه خیره پیل کړی نسبلا چې ګزای په سره وکړ سم کابل
خا مهرباني وکړئ چې ګزای صاحب تاسو فکر کوم انټرنیټ نه زنګ ولې کیفیت مهم خده مهرباني چې پښتنه لري او د بحث پاره سره ته وایي
ډیر مننه دا ځهنی پښتنه په اړه ما خپل پښتنه سکول د اکثر صاحب څخه منسول مجاب څخه دا پښتنه لرم چې دا ځای په خوا کې د توه چې په داخله دا خبر او دا خپل ذهنونه چې ما به مثلا جنگاوي مثلا یا ما ځم په یو شي کې لکه یا ما کار وخت ولولو نو په ځیک وړي ټکړه ولما او وس دا ځین خلک وایي دا ځین ډاکټران وایي چې دا ځین سړی د لاس کول کیږي یا د دماغ کمزوري کیږي یا د سړی مثلا نصاب د لاس کول کیږي کمزوري کیږي دا پیاس روي ته حساسیت لري دا ځین ډاکټر خپل وایي دا ځین ډاکټر ما چې اومه پیاس او ځین ډاکټر وایي یا پښپزیک شي دا کم پیاس کول کیږي نو آی زه ډاکټر سره دا پښتل رم چې دا پیاس چې ځړي سړی ځین د لاس کوي او ځین خلک بیا وایي چې دا شنه چې یو د سړی دماغ د لاس کول کیږي
چې دا سړی ځین چې پیاس باید ونه خوړل سی او شنه چای ونه خوړل سی چا درته ویلی
زه شنه چای خو ته ما چې به خیمه ګزره په لاس کول نو پیاس کیږي خولې دی او نه خورم چاوي او دا پیاس ارزخ خپل ډیر د غل رم خپل پیاس ته چې په سلاته کې نه یا سره کنداري خو دی چې سلاته کې نه پیاس به خیمه سره ورډی خو نو
کوي ماته سیمانه نه پښتنه مو واخصل سل کور بدن نور اوریدونکو را اخلو مهرباني وکي ازادي رادیو در اختیار ژوند شتمنی پروگرام
السلام علیکم تاسو محترم ډاکټر سیوان ته سلامونه ونی کیل وړاندې کوم امیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیما زما یو دوه وړي پښتنه دی یو دا پښتنه چې یو څوک مازه ته ولاړی ما باز وخت دا ذکر کی چې ما یو رکات وکړ دوه نو کړو درې نو کړو سمو شاوشي مشکوک کی آیا دې ته موږ الزایمر ناروغي ویلې شو کنه او بل دا موقتا یو څوک ا دی او چانون دې یاد اوسې د سلک ماکس کوي او په دماغ خلاص دي او څو ثانیې هغه نوم ورپیا دیږي آیا دا په دینه روغي باندې اخته ده او کنه
سلامات اوسې کور مودان مننه چې اړیکه مونږ ولا بل اوریدون کې راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو در اختیار د ژوند شتمنې پروګرام
السلام علیکم زه احمد يم د هلمند څخه زه د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم چې زه خپل په داس یو روحي ناروغي فکر کوم چې تم چار سمې یعنی په یاد کې مې په ذهن کې مې ار سره وګرځي خو د ډېر لږمه د لپاره مې په ذهن کې پاتې چې داسې مې جر د ذهن وځي بس د هېرې نه رغلم چې بس ار سمې ډېر جریږي او بل یو داسې تکلیف لرم چې ار کار کوم او ژوند کې مې ار کار غلې دي ار مشکل دي که ار که خوشالي کار لري زه داسې دیم چې بس هغه کار ته به ښه نظرم چې خدای دا کار به څنګه وکم څنګه وس ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرم چې ایدا اوس څنګه د پټې چې ما سره ستا
خا سن مو څومره دا د ذهن کمزوري چې تاسو فکر کوي دا څومره وخت درته پیدا شوه
بس دا یو 15 پنس کال عمر چې ما درلودې په هغه وخت پیدا شوی وس تقریبا یو کلن به ما ان شاء الله
خا سلامات اوسې مننه کور مو ودان د دې اوریدونکو پښتنه هم یاداشت ولا یو بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو درو اختیار د ژوند شتمنې پروګرام
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
ما یو زوی دا ورکای
ها
سم رګیدم نس یوار شای ریګی
سن څومره ده
یاره دې ډیر نس څوار نس کلو دا ورکای دا یخې رګیدم نس سم او شای می ریګی لاس چې اچي لاس اچي نه زبې بندګی زبې نه بندګی په دې خل زایدل چې پیدا سو یم درا کم ته نس رګیدای څوار نس کلان ډیر نس کلان الک
ډاکټر صاحب مجاب کده استاسو دی او دونکو له کومه پښتنه ولري چې بیا پښتنه جواب کوي ځکه
ګورې دا ولادت څنګه و دا ولادت په وخت کې شاید ته غشوي وی ولادت په کلینیک کې کړای دی که په کور کې دا هغه مادرزادی دی که په ولادت کې ورته پیدا شي په کده پښتنه کوم
نه نه مرزادی د کلینیک ولادت کلینیک سره دا الګ څه دا الګ مرزادی دی
ها ها بس سيدي بیا خبرې کوو سيدي
و سلامات سیمننه کور ودان اوریدونکو تاسو یو دقیقه لیک منی سي مخبر ډاکټر صاحبون نه دغه پښتنه جوابونه تر لاسه کو بیا به بحث ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب مجاب برازیل تاسو نه پیل کړ اول به امدی روسي اوریدونکو ته جواب ورکي بیا به د نور اوریدونکو پښتنه همداسې جواب و مهرباني وکي
او ګوره دا کوم ورور چې اخري خبره وکړه چې ویریږي دا شاید مادرزادی مشکلات ولریم دا کولای شي چې یو په اصطلاح عصبي کلینیک یا یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځنې معاینات د وشیم چې په اصطلاح آیا د استهاله مغز یعنی په اصطلاح اټروفي کړي ده او دغه کوم چې د خبرو یا
د دې هریدلو قسمت یا د اټروپی کړي دا کینه دا کړي او یو سلسله معاینات تیم چې هغه وشي د چکل معلوم شي په اصطلاح بیا کېدل شي د تزن تمرینونه ورکړي چې والدین ورسوه کړي یا په مکتب کې معلم ورسوه کړي یا نور په مسجد کې امام ورسره وکړي د تمرینونه کولای شي چې دای هم په خبرو راشي او هم خپل حافظه قوي کړي د دې ترڅنګ ځنې دواوي او غذایی ورته توصیه کیږي نو دا مشکل په اصطلاح کې اټروپی نه وي کړي یا په اصطلاح یعنی هغه په خلشوی نه وي حجرات یې کېدلای شي په دې باندې نو دای دې یو ور مراجعه وکړي ورته یو صحی مرکز ته او متخصص ته نو چاره به وشي په خیر هیدا
بله او د دې بل اوریدونکو پوښتنه دا و چې وای المانځ کې را نه ییږي چې یو رکعت مو کو کدو رکعت ورته ستونزه کېدای شي ډیر کسان زما په شمول ولري
او ګوره دا دغه سدي چې د ځن انسانان خاص از موږ افغانان ام ذهنن مصروف وي ام جسمن مصروف وي زه داسې هم دته دا مشکلات په ډیرو کې دي چې د هر کار کې مشغول وي امغه کار ته توجه وکړي یعنی دای بعد ځان ته وي چې زه اوس لمونځ کوم نو د بل چا سره بندار نه کوم ذهني بیرون یا په مسجد کې یا چا سره خرید او فروش نه کوم یعنی هر کار چې کوم تر سره کوي امغه کار کې د ذهن او جسمن مصروف وسیږي یعنی د ذهن د خالی کوي زخپل یعنی د څه کېګم خو زه هر ورځ ځان ته دویم چې اوس ما د تراوه وخت دی ما د لمانځه وخت دی او زه به څنګه وکړم تنها هم دلته اوسېږم دا مشکل ډیر زر راپکی دا اوس تاسو تمرین وکړیا دا اوس چې زه مثلا موږ د ډاکټر صابانو خبرو ته غوږ نیولای نور او خواته او دی خواته په اصطلاح موږ ذهن بد مصروف نوي نو په دستی به تاسو راګرځي ام دی غته او بل د تمرکز د حواس را جمع کول دي د کوم پنځه وړه حواس چې دي سترګې باید په لمانځه کې اې خواته ونه ګرځو چې تصویر وي په اصطلاح یا لاس چې هغه کیږو یا نور کالین ګلان چې دي دلمان د جای نماز ګلان چې دي هغه ته توجه و نه کړو او په اصطلاح د غورزنې چاري پریږدو الته حتی داسې کېدلای شي چې په کاغذ یو لیکي په میز باندې چې زه اوس لمونځ کوم یا تراوی کوم او په دغه وخت کې بزه دې توخ ورکوم دا مشکل دومره د اندښنې وړ نه دی او دا په دې سن کې د ورور د غاګ نه معلومیږي اندښنې وړ خبره نه ده
یعنی الزایمر نه صورت ویلې او دغه بل لهریدونکو اسید زې پښتنه درلوده وای ځینې کسان وای نه پګم چې چاورته ویلې چې وای پیاز مخره یا هتاش نه چای مخره چې ذهن مخرب وي یا حافظه مخرب وي
او ګورې ټول غذایی مواد خاصتن ترکاری باب او پیاز د حافظه د تقویه سبب کیږي البته هر شی چې د اندازې زیات شي هغه بیا خنه دیم نو هیڅ د سه غذا نشته چې هغه د څنګه وکړي حافظه ته صدمه zarar ورسوي دلته حافظه ته چې ډیر zarar رسوي یو قهر کېدل دي د دې قاریصو پښتنه په کې را هغه شي جواب شي یو چې ډیر خلک په قهر کېږي په اصطلاح یعنی عرف موضوع باندې پنده کغه باندې ډیر قهر ورځي غوسه کوي او بل دغه ضربه چې دی وسګوره د ورزش رغلای دی از مختلن ته هم د په بوکس باندې چې وایل کیږي د کال سنټر چې دی د ټلیفونو د هیدفونونو چې دی د رادیوګان د ځوانان چې په غوښ کیږي دا اوس توان نه رسوي دا نه کی د چې څنګه کله 55 شپته ته ورسیږي په دستي الته تخریب شروع کیږي او زمينه ورته مساوي د وی تر دې وخت پورې یعنی د سی وی چې یو الته هغه اپرازات یا په خپل د حجرات د توانایي لري چې اوس یعنی هغه مرسته د مداخله اجازه ورنه کړی خو چې کله 55 شپته کلن شو زمينه ورته مساوي دی او زر زر په اصطلاح هغه تخریب شروع کیږي د لمن د نوې نو غذا خاصتا پیاز دی هغه د حافظه د تقویې د خرابېدو سبب نه کی او بل د اعظم قاری صاحب ته قاری صاحب چې قاری صاحب خو اور ما همیشه او د په اصطلاح علمیت او هغه د قدر ور دی د ګورې د مخ چې کله یو سره نه هریږي یو د دې اهمیت نه ورکو موږ باید هغه خپل کوم معلومات چې لرو دینی دي سیاسي دي اجتماعي دي دې ته باید اهمیت ورکړو یعنی په دې معنا چې چیرې موږ دې ته اهمیت ورکو هیڅ وخت ونه میریږي مثلا کزه قاری صاحب ما باندې لزر افغاني وی هیڅ کله به هیر نشي یو موضوع بل موضوع ده چې تکرار دی مثلا موږ لمونځ هیڅ وخت نه هریږي ځکه چې موږ تکرار کړای هم دی او بل څنګه دی اهمیت هم رته لري مذهب د مذهب جزم دی بل تدریس کول یو شای چې مخ پښوند کې ډیر مهم وي هغه باید بل ته تدریس کو نو د څنګه کېدل شي بیا زر نه هریږي بل د چې ذهني تمرین وکړو کله چې مثال مخ خوب ته ځو خوب به بستره باندې مثلا کېدل شي کاری صاف بل هغه ذهني تکرار وکړیم د خپل معلومات چې لري دا تکرار کړي یا لار شي په جمعات کې چاته تکرار کړي یا په اصطلاح په د څلور کونج د څلور دیواله کوټه کې تکرار کړي یا ثبت کړي اوس خو موبایلونه دي د خپل غږ ثبت کړي چې مثلا په کوم ځای کې ما ته اشتباه او په اصطلاح ایمان اشتباه وشول یا نه هیر شول نو په ټوله کې انسانان ډیر لوړ ظرفیت لري او بل قاری صاحب ته دا کوم چې د غذا نه استفاده وکړي مثلا ماهی وخوري د سری کړي غذا و نه خوري یعنی په اوپازه غذا وخوري یعنی د ماهی په اوبو کې پوخري نه
په پختنی بل جز دا و چې وای په نرانو کې وک په خزو کې دغه د حافظه کمزوري ډیره پیدا کوي
او یو اخر کې دغه خبره کوم چې لاس دقیق د بندار کوي یا د میرمن سه یا د اولاد سه د بندار دنده په خاطر وی چې د ما حافظه تقویه شي د په خاطر نه وی چې یو بل مطلب ولري او څنګه وکړي ورزش وکړي پیاده روي د کړي هر ورځ لاس دقیق 15 دقیق ورزش اجتماعي فعالیتونه ده په هریدلو کې او د الزایمر په ورستوالي کې او دغه ډیر کومک کوي او هغه چې د الزایمر چې د پنرانو کې ډیر رامنځته کیږي ځکه نران هم عصبي ضربي ویني هم سترس ډیر لري او دغه شدید سترس او ډیپریشن زمينه ساز دی هغه ته الزایمر ته عامل نه دی اما زمينه یو د زمينونه چې مساعدوي الزایمر ته کېدل شي دا او اوس په خځو کې اوس په زیاتېدو دی ځکه ګوره که تاسو تلویزیونونه وینئ ښځې د ورزش ته را داخله شوي دي هغه ورزشونه چې هغه خطرناک دي ضربې لري او د دې تر څنګ پخوا خو به ښځې مثال د مشروباتو ته لاسرسی نه درلود اوس په هر کور هر کلي کې مشروبات دي دخانیات دي او بل آلودګي د هوا چې ده دا ډیر په اصطلاح مهمه ده یو د عامل کېدل شي او مخدره مواد دي چې دا مثال وو ستا خځه ورته لاسرسی لري په اصطلاح انتقال او یالت پکښت او یا په اصطلاح بازار کې لاسرسی ورته لري نو په ټوله کې په نارینه وو کې زیاته ده خو اوس په خځو کې هم زیاتیږي
نو ځکه چې دوی ورته مسایدي کور ودان مننه ډاکټر صاحب صفای تحصیل رواني په لور پر دې پښتنو باندې څه تبصرې کوي دا اوریدونکو پښتنې مو اتمان اوریدلې دي چې یو اوریدونکو ویل چې مان د منظره کاتونه ګډوډ کیږي بل اوریدونکو دا ویل چې حافظه مې کمزور شوې ده او فکر کوم چې تکلیف را ته پیدا سوي د کندهار چې اړیکې نیولې و هر څه مو چې ذهن ترازی زر رانه له ذهن مې بیرته وځي لرواني په لور څه ورته وایي
بله ډاکټر صاحب کافی خبرې په وکړه معلومات په ورکول خو زبیا هم په برخ بعض مواردو کې داسې کېدلی شي چې څوک یو رواني مشکل په نامه د وسواسي فکری اختلال د هغه فکری وسواس ناروغ ته پیدا کیږي او دا څه وایي چې یو رکات مې وکړو مې نه کړم نو تړکو مې تړدا به دومره تکراری شي چې دا هم زهنی تکرار ته پیدا کیږي او عملی تکرار ته پیدا کیږي د سره نت نو کو نت نو کو بعد نت کې یو دا مشکل ته پیدا کیږي راکټونه ته درل کیږي نو په دغه صورت کې دغه تکرار ولري نو به او دغه تکرار دومره د اعمالو کې تداخل کړي د ته مشکل پیدا کړي نو هغه به رواني اختلال لسی د ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر په نام باندې دیږي او هغه به خپل خاصه درملنه لري او ادي هغه تشويش چې کوم یو ده په بعض مواردو کې داسې کېدل شي چې روحي رواني سټرس یو سړی سره یو تشويشي فکر بل ځای کې مصروف وي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل فکری تمرکز ونه لري نو به دا غلطه یو موقتی پراموشي و ترامسته کیږي هغه غلې د یاد وځي نو د کله چې دا یو عمل یا کوم کار سره تر صحیح باید خپل سټرسونه باندې ډېر زیات تمرکز ونه ساتي هغه فکر په خاص هغه کوم عمل چې سره تر صحیح هغه ته محول کی همدارنګه قاری صاحب چې په بعض وختونو کې بعض رواني روحي فشارونه او سټرسونه د لامل کېدلی شي چې موقتی توګه باید شان د یو چا د یاد وځي اما مطلق ډول باندې خپل دیمنشیا یا زوال د عقل چې د مختلف شکلونو لري چې یو شکل الزایمر د مامخ کی یادونه وکړي چې لوړه پیسې دي تشکیلې هغه بیا داسې چې په تدریجي توګه باندې را مستقیږي او هغه
زیاتره په لوړ عمر کې لوړ سن کې 15 کال نه 20 کال نه نه پورته سن کې رامنځته کیږي چې خپل بعض عوامل ول خودلی یا مثلا عصبي ناروغي دي نیورولوژیک پرابلمونه دي نور ناروغي دي چې هغه هم د دې لامل ګرځېدلی شي. همدارنګه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه دخانیاتونه استفاده کول، د مخدره موادونه استفاده کول، د الکولونه استفاده کول دا د دې لامل کېدلی شي، او د سر ضربات یا تراوماګانې دي. همدارنګه هغه مغز ته د اکسیجن رسېدنه ده. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې دا د مختلفو ډیمنشیا یا زوال د عقل سبب کیږي. اما په دالزایمر په حصہ کې خلاص ډول باندې چې موږ وایو هغه زیات ارثي او جنټیکي فاکتور پکې مطرح دی، او دغه موضوع چې دغه د پروټین رسوب دی دا پکې ډېر زیات مطرح دی. مثلا پارکنسن یو ناروغي د عصبي هغې کې هم زوال د عقل رامنځته کېدلی شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور مو ودان. اورېدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو